پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر با...
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمون آریدن کو سلام علیکم زه شفیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی با خبرونه واوری
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د پنځشنبې په ورځ د ثور په ومه د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار او تعلیم باندې د بندیزونو په اړه رایګیری وکړه او یو پریکړلیک یې منظور کړ. په پریکړلیک کې له طالبانو نه غوښتنه شوې ده چې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. متحده عربي امارات او جاپان دا پریکړلیک په ګډه ترتیب کړی و. د امنیت د شورا 15 غړو په متفقه توګه تصویب کړ. پرون د ثور ومه په 1350 او 1500 لمریز کال کې په افغانستان کې د ثور د نظامی کودتا 15 کلیزه وه. زمونږ غږ له واشنگتن اوري. د یونایټډ پریس انټرنیشنل خبری اژانس د رپورټ له مخې د ایران د واکمن رژیم یو پیاوړی او مقتدر دینی عالم آیت الله عباس علی سلیمانی پرون د پنځشنبې په ورځ د مازندران په ولایت کې په داسې حال کې چې یو بانک ته تللی و د یو حمله کوونکي په ډزو کې وژل شو. د ایران دولتي اژانس ارنا د مازندران د والی د مرستیال روح الله سلګی له قوله د آیت الله عباس علی سلیمانی د وژل کېدو خبر تایید کړ. کمی ویډیوګانې چې آنلاین خپرې شوې دي ښایي چې آیت الله عباس علی سلیمانی چې عمر یې شاوخوا 70 کاله ښودل شوی په داسې حال کې چې د بانک دننه په چوکۍ ناست و یو کس پرې ډزې وکړې. د بلومبرګ خبری اژانس د رپورټ له مخې د بایډن ادارې د ایران او روسیې په استخباراتي ادارو باندې په ناحقه توګه د یو شمیر امریکایي اتباعو د بندي کولو له امله نوي بندیزونه ولګول. بلومبرګ خبری اژانس د بایډن د ادارې د څو لوړپوړو مامورانو له قوله خبر ورکړ کومو ایرانی او روسی افسرانو چې بندیزونه لګول شوي دي. یو شمیر لوړپوړي ماموران هم پکې شامل دي. د متحده ایالاتو د ملي هوایی ګارد یو غړی چې د امریکا د دفاع وزارت د محرمو اسنادو د افشا کولو په تور نیول شوی. د فدرالي څارنوالانو په وینا د خپل جرم د پټولو په خاطر یې ګڼ شمېر اسناد او شواهد له منځه وړي دي. د متحده ایالاتو د عدلیې وزارت د یوې فدرالي محکمې قاضي ته خواست وکړ چې 21 کلن جیک ټیکسیرا تر هغې پورې په توقیف کې وساتي تر څو چې حکومتي څارنوالان د ځای شوو اسنادو په اړه شواهد او معلومات راټول کړي. که محکمې په ضمانت پرېږدي نو د تېښتې یې هم موجود ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د بلومبرګ خبری اژانس رپورټ له مخې په داسې حال کې چې په سوډان کې د اوربند نافذولو لپاره په نړیواله کچه ډیپلوماتیکي هلې ځلې ګړندې شوې دي. متحده ایالاتو، افریقایي اتحاد او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړل که په سوډان کې د روان تشدد مخه ونیول شي ممکن چې دغه افریقایي هیواد د سرحداتو نه بهر ناوړه اثرات ژر ملاحظه شي. ملګری ملتونه وایي چې د دوامداره جګړو له امله سوډان د عام ولس ژوند او امنیت په جدي توګه له خطر سره مخامخ شوی. د اپریل په 15 په خارتوم او ځینو نورو ښارونو کې د قدرت د نیولو لپاره خونړۍ جګړې پیل شوې چې په نتیجه کې په سلهاوو ملکیان وژل شوي دي او په زرګونو خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو خپل ډیپلوماتان 13 اونۍ له خرطوم نه نظامی الوتکو کې راوستل په زرهاو نور امریکایان له حملته بند پاتې دي. د فاکس نیوز تلویزیون شبکې د رپورټ له مخې فکر کېږي چې 14,000 امریکایان په سوډان کې بند پاتې. په عین وخت کې جرمني، ایټالیې، برتانیې، هسپانی، هالند، ترکیه، جاپان، جنوبی کوریا، اردن، جنوبی افریقا، مصر او سعودي عربستان هم خپل اتباع له خرطوم نه په نظامی الوتکو کې وویستل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې وړمه ورځ چې د یوې تلویزیونی مناظرې په دوران کې یو ناڅاپه ناروغ شو روغتیا حالت یې اوس بهتر دی. اردوان له 13 کلونو د قدرت په ګدۍ ناست دی او هیله لري چې بل مش به د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې بیا بری په نصیب شي. خوځارون کې وای چې په ترکیه کې سا کال د فروری په شپږمه د دوو تباکونکو زلزلو نورسته چې د یو اټکل لمخې له 50,000 نه زیات ترکان مړ شو او 3 میلیون خلک له خپل کورونه بې ځای شو. دا ځلې دور دوان د کامیابۍ امکانات کم ښکاري. ویل کېږي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پوځ لوړپوړ جنرال میخائیل میزنسټیف چې د ماریپول د ښار په قصاب هم شهرت لري له خپل دندې نه یو ناڅاپه ګوښه کړی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د جمهور رئیس مرستیال کمالا هاریس پرون د پنجشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت په ودانه کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس یون سوک یول او له هغه سره د ملګري هیات په ویار دعوت جوړ کړی. د متحده ایالاتو د استازو د مجلس رئیس کیون مکارتی پرون د پنجشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره ملاقات وکړ. جنوبی کوریا مشربا د کانګرس د دواړو خونو ګډه غونډه ته خطاب وکړ. نوموړی په نږدې و لسیزه کې د جنوبی کوریا لومړی جمهور رئیس دی چې دا ویاړې په برخه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د پنجشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش سره ملاقات وکړ. او د امریکا یو مشهور تلویزیونی شخصیت جیری سپرنګر چې د تلویزیونی مناظرو لامل شهرت مندلو پرون د پنجشنبه په ورځ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان میلادي کال په لومړۍ درو میاشت کې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د 2.5 میلیارډ افغانۍ په ارزښت توکي صادر شوی دی. د وزارت د نړیوال بانک د یو رپورت په اساس وایي د دغه کال په لومړۍ درو میاشت کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 5% او د وارداتو کچه 2.5% زیاتوالی راغلی دی. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان 2023 میلادي کال په درې لومړی میاشتو کې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په صادراتو کې 5% او له بهرنیو هیوادو څخه دغه هیواد ته په وارداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت وایند اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې روان کال په لومړی درې میاشتو کې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د 20 میلیارد افغانۍ په ارزښت توکي صادر شوي دي.
در جریان سه ماه اول سال 2023 در حدود 42 میلیارد افغانی ما صادرات داشتیم به کشورهای پاکستان، هند، چین، امارات متحده عربی، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، ایران، ترکیه، قزاقستان و عربستان سعودی هست.
خغلی جواد ویل چی پدی موده که اکثر توکی چی صدیر شیوی پکی ممیز، جلغوزی، بیمارسکار او نور توکی شاملو. نړیوال بانک د افغانستان د ګمرکونو د غیر رسمي ارقامو په اساس ویلي چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې د افغانستان د صادراتو کچه 500 میلیون ډالر ته رسیدلې ده چې د 2023 میلادي کال د همدې مودې پرتله په صادراتو کې 5% زیاتوالی اخلي. د مخه نړیوال بانک په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه نږدې 2 میلیارد ډالر ښودلې وه. همداشان نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه هم د تیر کال پرتله ټیټه شوې او افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې خپل ارزښت ساتلی. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان د نورو عواملو تر څنګ د افغانستان په ګمرکونو کې طالبانو د حکومت لخوا د عوایدو په ټولولو کې تر ډیره د فساد د مخنیوي هڅې او په ګمرکونو باندې د پخوانیو قوماندانانو او زورواکو د نفوس ختمېدل ګڼي او هم وایي چې طالبانو په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان نیمه قیمتي ډبرو د کانونو د سپړلو هڅې زیاتې کړې چې ورسره بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته د نیمه قیمتي ډبرو صادراتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اقتصادي چارو یو افغان کارپو ایسار زیوی چې د تیر رژیم پر مهال د وای د ټولولو په برخه کې لازم شفافیت موجود نه و.
تسلط حکومت های حاکمان محلی روی بنادر تجاری افغانستان بیشتر بود. یک بخشی از عواید توسط صناحیف مجل می شود، یک بخشی از عواید متاسفانه بر اثر فسادی که وجود داشت در جمعوری و در راجستر کردن اموال وارداتی حیف و مجل می شود، ولی در حال حاضر احتمالا جلوی فساد توسط طالبان گرفته شده باشه.
خود اقتصادی چارو ده کرپوی چیز طالبان دو حکومت لخواه دوائی دو مصرفولو په برخه کې تر ډیره شفافیت نه لیدل کیږي او کله چې دا وایي راټول او مالی وزارت اوس پرل شي دا څرګندنه چې دا پیسې بیا څنګه او چیرته مصرفیږي. د بل خوا د اقتصادي چارو وزیر نور افغان کارپوهان وایي چې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد کوچنی شوی او اکثره خلکو د اخیستو توان له لاسه ورکړی چې ورسره دغه هیواد ته د خوراکي او اړتیا وړ موادو پرته د نورو وارداتي مالونو په واردولو کې د پام وړ کموالی راغلی. ملګري ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط او د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې دغو کسانو شمیر دوه برابره زیات شوی او اوس یې شمیر 30 میلیونو ته رسیدلی چې په بېوزلۍ او بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. د ملګري ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی تازه د خپل 2020 میلادي کال ځوان خبره کړې چې په کې ویل شوی په افغانستان کې 30 میلیونه کسان د لوږې د کرخې تر لاندې ژوند کوي. په 2020 کال کې دا شمیر 15 میلیونه و.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت لخوا د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز پر خپل ځای دی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره د پنځشنبه په ورځ رائے اچوي. د بلخوا د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د ځپلو پر دوام اندیشنه ښودلې ده. نور حال پر پورت کې ووري.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار باندې وغندي او د طالبان له حکومت به وغواړي چې د خزو انجونو په اړه خپل تګلارې ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکلیک مسوده متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړی ده. د پریکلیک په دې مسوده کې طالبان له لوري د خزو انجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې به سر بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د خزو پر رول ټینګار شوه دی.
د طالبانو راتک سره په افغانستان کې څه تقریبا 2 کال د دوی د حاکمیت نه تیری دي. په دې وقالو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې صرف د طالبانو پر خلاف اعلامیې خبر کړی دي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه ده چې تاسو د اعلامیې د خپرولو پر ځای د طالبان پر خلاف جدي او عملی اقدامونه ترسره کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که طالبان خپل پریکړه بدله نه کړي دوی بل افغانستان څخه ووځي.
چیرې طالبان خپل دغه فرمان کې بدلون را نوړي یا بیرته وانخلي، زه فکر کوم چې د یو ان ادارې بل افغانستان څخه ووځي او د هغوی وتل افغانستان څخه یا افغانستان به یو ستر ناورین سره
بلخوا د بخن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او ملاتړو د ځپلو پر دوام باندې اندېښنه ښودلې او د طالبانو دغو اقداماتو پای ته رسولو باندې ټینګار کړی دی.
طالبان ظرفیت نخ و پذیرفتن انتقاد های جامعه را ندارد و راه های مختلف همواره با مخالفین پیش سرکوب نمودن. من به ایمان یک هم از مدافعین حقوق بشر متاسفانه تجربه تلخ و برخورد های زشت و غیر انسانی و اسلامی امپروی تروریستی را تجربه نمودم.
ما خزه وجود نلری پدې دوی په دولت کې خزه تعلیم نشي کولای، خزه کار ته نشي تللی، خزه پارک ته هم نشي تللی. من غواړم چې مرګر ملتونه په دوی باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي.
طالبان تر اوسه په خپلو زندانونو کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالان د شمیر او برخلیک په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو سمو د مخه د طالبانو ویان زبیولا مجاهد ویلو چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی او د مطیع الله بیسا د نیولو په اړه ویلو چې هغه بهرنۍ هیوادونو سره د مشکوکو اړیکو لرلو له امله نیول شوی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په لغونه جوړ شي د بشري حقوقو څار سازمان د خزو په نشټون کې دغه غونډې پر تر سره کېدو نیوکه کړې ده. د بشري حقوقو څار سازمان د خزو څنګه مسوله دربار وایي چې موږ په هیګو چې طالبانو کړنې د نړیوال ټولنې له کنټرول څخه بهر دی خو موږ نو په هیګو چې ولې افغان مرمنې په دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان چې د 1915 پریکلیک د پلیکېدو مسولیت په غاړه لري لخوا تنظیم شوی غونډه څخه استل شوی دی. ټاکل شوی د مې په لومړۍ او دویمه نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د قطر په بلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د ملي مخاومت د جبهې مشر احمد مسعود په افغانستان کې د داعش د هغه جکپوري غړي وجل چې په 2021 کال کې د کابل د هوایي ډګر د برید طرحه کوونکی بلل سوی د طالبانو یو تکتیکی اقدام بولي. امریکایي چارواکو دوی ورځې مخکې وویل د داعش د جکپوري غړي د طالبانو په عملیاتو کې وجل سوی دی. نور تفصیل پر پورت
کې واوري. احمد مسعود د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې وی خبري غونډه ته وویل د طالبانو له خوا د داعش د جنگلي وجل د نړۍ د مفکورې د اړولو لپاره د غوي یو تاکتیک دی.
کمپلیټلی ټاکټیکل
په بشپړ ډول تاکتیکی ولی اوس لبده مرغه د نړۍ لپاره د اوسامه بن لادن ورژنه د ابوبکر البغدادي ورژنه د ایمن زواهری ورژنه تریوي اندازې بل شکه امنیتی اندېښنه وا په ورته وخت کې دا د کمپاین د ستراتیژي لپاره یو ډیر ښه کار دی. دا هم ورته څه دی دا یو واضح کار کوي موږ تر هکون کې ورژه څوک پوهیږي چې تر هکون کې څوک.
مسعود وویل د داعش او طالبانو کرنی او مفکوره یو شان ده او هغوی د وی سکه دوه مخدی. احمد مسعود په داسې حال کې دغه څرګندونه وکړي چې امریکایي چارواکو ویلي په 2021 کال کې د کابل د هوایي ډګر د بریټ تر هکونکو د رواني میاشتې په پیل کې د افغانستان په سوهیل کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. مسعود دغه څرګندونه په ویانا کې د افغان سیاسي تیرو د مدني ټولنې د غړو او د طالبانو د یو شمېر مخالفانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د راتلونکو لارو چارو د بحث لپاره جوړ شوی و وکړي. نوموړي خبريالانو ته وویل چې د خبرو اترو لار تل پرانستې ده.
د خبرو مذاکراتو دروازې هیڅ وخت تړلې نه دي. زما د پلار په وخت کې هم تړلې نه وي، اوس هم نه دي. که څه هم طالبان تر اوسه خره کړی چې هغوی هغه څه ته پام نه کوي چې نړۍ وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې سیمه وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې د افغانستان خلک څه وایي. بنا ان موږ د ځان د دفاع پرته بل لار نه لرو.
د ویانا د غونډې په لامه کې چې د ملي مقاومت د جبهې د بیان علي میسم نظری له خوا پر ټوټر خبره شوه کته هم په خبرو اترو او سولېزي حل لارې ټینګار شوه، خو ویل شوی چې د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. د اعلامیې له مخې د طالبانو په وړاندې د یو واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي په ویانا کې د افغان سیاسي څیرو او مدني فعالانو غونډه په وضعیت کې بدلون نشي راوستلی.
اول کنفرانس څه نتیجه درلودل چې دوه هم به ولري، باوجود چې په اول کنفرانس کې ځینې مشران هم چې دا لري مشران هم پکې کې نسته. نو د افغانستان مشکل دا دی او قریه او دی ولسوالۍ او دی یو فامیل ستونزه نه چې لا مو به تر یو څو کشران راټول شي او اوی دا افغانستان موضوع حل کی. دا لوی دیر لوی موضوع دا جنجال غرس جنجالی بدبخت رانه
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ویانا غونډې ته په خبرګون کې آزادۍ رادیو ته ویلي په یاده غونډه کې هغه څیرې راغونډې شوي چې افغانستان تجربه کړي او خلګې پیژني. مجاهد زیاته کړي یاد کسان پرته له دې چې توکم پالنې ته لمن ووهي د بې اتفاقیو او بدبختیو لامل شي بل کار نه کوي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې بهیر زیات چټک سوی، خو یو شمیر هغه روغ سوي معتادین چې د درملنې له مرکزونو وتلي نیوکې کوي چې مخدره موادو ته لاسرسی اسانه نه دی او تر هغو چې نشه یي مواد وي نو درملنه به ګټه ونه لري. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ لري.
دا هغه سلوکونه په نشو روک دي چې څو میاشتې وړاندې د کابل د بیلابیلو سیبو څخه د تداوی په موخه راټول شوي وو او د ابن سینا ضربستریز روغتون ته راوړل شوي وو. دوی چې له ښه کېدو وروسته کورنۍ ورسره یوځای کېږي، یو شمېر هغه دي چې په خواهي څو ځله درملنه شوې ده.
بېکاري له وجې نه دغه عمل باندې موږ وغوښتلو، نو اوس دې چې وتلو کوشش تل په سله کوو چې خپل فامیل ته لاړ شو، یو کاروبار ځانته پیدا کړو، یو مصروفیت پیدا کړو، یو تقسیم اخوات جوړ کو. ساده ورځ پروګرام تقسیم اخوات باندې لار دی عمل خو نور مخاونه کو، نو عمل نه بخیر له تور دی ولا 15 کال کې عمل کو. نه قوم مبتابل اخلي، نه لیوالان تابل اخلي، ټول نه ګوشه ګرځو، نور عمل نه بخیر سره غلي.
خو دلته ماده څلورم د پد چې دلته بستر شو يم، څلورم د پد یو کال کې څلور د پد بستر شو ما، زه خوشاله يم ډیر ولې نه چې تدوي کې خو یو امدا مشکل چې د څلور د پکې جوړ نشوم. هغه د اله ته یو بیکاری ده او بل غټ مشکل چې دی مستکیان او د مواد مخدد لسلسای اسانه کیږي. وړو وړو مشمان دي په کوڅو کې خرڅوي او سیو سکی د ته یو شای در کې مواد در کې چې ماته شای خرڅوا او د ته سودا ور کې د مواد در کې مواد ورته خرڅوي او بل د کار نشتون دی.
د غور غول شو متعدینو په وینا دا چې لره کې دورو سه سالم مصروفیت او کسب وکړ نه لري، مجبور دی په خوانې عملګرو سره ناشته ولاړ وکړي او هم د ساکانو لپاره شته کاروبار د نشي توکو خرڅلاو وکړي. خو د کورونې چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینت د دفتر رئیس حسیب الله احمدی بیا وایي چې د نشي توکو د کارونې او خرڅلاو ټول استري سیمې له ساکانو او معتادینو پاکې شوې دي.
مو ډارلرو اسلامي امانت ته کلک هوډ لري چې هیڅ اته به اجازه ورنه کی چې نشي تو کې خرج کی او په معتادینو باندې وپرولي. که چیرته هم بیا ولیدل شي زموږ د کشپې ادارات له خوا په باندې عملیات تر سره کی او هغه نیول کی، او مو ډارلرو زکه چې هغه مراکز چې مخکې په کې دوی تجمع کوله لکه پولیس سختا او د ښار نورې برخې هغه په کلا باندې بدل شوې دي. دوی د جمع کېدلو او دوی د ټولېدلو مراکز لمنځه وړل شوی دی او هغه ساکیان او قرشکباران چې په دوی به مواد خرڅول هغه نیول شوی دی او محاکمو ته سپارل شوی
دی. دا راپورونه لمخې احتیاط ته بیا رجوع تر او بیا سرنه لوړه ده او اکثره معتادین په بیا ځلي د روغ د کېدو یو لستر لاملونو بیکاری ګڼي چې د کارپوهانو په باور په اوسنیو وختونو کې د بیکاری کچه لوړه تللې ده. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مجد خبرونه اوري. اسرائیل په داسې حال کې خپل 15 کلیزه لمانځي چې په کور دننه یې نظریات په ژور ډول ویشل سوي دي. شنن کې وایي چې ایران په منځنۍ ختیځ کې ځواکمن دی او کولای شي اسرائیل ته په څو جبهو کې ګواښ جوړ شي. نور حال په دې رپورت کې.
اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د حکومت لخوا په قضایي اداره کې د بیا رغونې پر سر د داخلي اختلافونو او لویو مظاهرو سره مخ دی. شنن کې وایي چې ایران او د هغه سیمایز نیابتي ځواکونه د اسرائیلو کورنې کډکچ د کمزوري نه خګړي.
دا په اسرائیلو کې د ځنو په کورناست افسرانو او پیلوټانو لخوا کیږي. دوی نه غواړي کار ته حاضر شي. کله چې دوی کار ته وغوښتل شي دا نور ته داسې ښکاري لکه چې اسرائیل ماتيږي.
د روجی په میاش کې د بیت المقدس په الاقصی جماعت کې د اسرائیلي پوزیانو او د فلسطینیانو ترمنځ الخطورستا پر اسرائیلو لزګونه توغندي وشتلې شوی. اسرائیلي چارواکي وايي د لبنان له شمال او غزنی په سویل کې لدواړو زیانو نه راکټي بریدونه د ایران په سلا وشتلې شوی دي. د ایران سختلی زمشرانو چې د زینو اسرائیلي شنونکو لخوا د ملایزم په نوم یادېږي پدې رسو کې د اسرایلو زینو پخوانو سیمایز مخالفونو لکه سعودي عربستان او تین حماس سره اړیکی ټینګ کړي.
د مولا رژیم ان دی رائټ ټایم ان دی رائټ
مولا رژیم په مناسب وخت په مناسب حالات او په مناسب شرایطو کې هغه څه پیل کړی چې په پوزي لحاظ د اسرایلو په وړاندې د څوړخیزو جګړو په نامه یادېږي. د دې معنی دا چې اسرایل به په ورته وخت کې لبیلا بیلو ډګرونو څخه د ایراني پراکسیانو یعنی نیابتی دلو لخواب لپراخ بری سره مخشی.
ایران یو لور تخپل دودیز ورتیاوی پیاوڑی کوي او بل خوا خپل سیمایز نیابتی دلو تا وسلی ور کوي. خود ایٹمی وسلو جوڑول امکان هم پر زیده. اسرائیلی چارواکی پدی باوردی چی ایران دبم لپارا دکافی ایٹمی مواد لرلونا سو اونائی لری ده.
زه فکر کوم چې ایران د بم جوړولو او د بم جوړولو ورتیا ته نشته دي او زه فکر کوم چې دا د اسرائیلو لپاره لوی ګواښ دی. په هر صورت زه دا هم نه ګورم چې ایران به بم وکاري. زما په اند د بم د درلودلو او د بم د جوړولو د ورتیا د لرلو دلیل په عمده توګه د دفاع لپاره دی.
اسرائیلی چارواکي په دې بحث کوي چې آیا ایټمی ایران با یو موجود ګواښ وړاندې کړي. خود وی وای چې اسرائیل چمتو دی چې د هر ډول ایټمی یا برید پوړان دی د ایران او د هغه سیمایز نیابتی ډلو پر ضد خپل دفاع وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کاره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
یو موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ما هیروي.
درنوري
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.